אמריקה רג
רדיו אשנה
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנה
סדאי אמריקה
سوالو کسانو پرون د دوشنبه په ورځ د غرمې نروسته د ننګرهار د محکمې په ودانۍ باندې برید وکړو. د افغانستان حکومت وایي د انتخاباتو د دویم پړاو د امنیت لپاره چمتووالی نیولې دی. پاکستانی طالبانو د کراچۍ په هوایي میدان د حملې مسؤلیت منلی دی او د عراق په شمال کې د کردانو د سیاسي ګوند په دفترونو حملې شوې دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی. د افغانستان د انتخاباتو مستقل کمیسن وایي چې د تیرو انتخاباتو د تجربو له مخې مو د انتخاباتو دویم پړاو ته نوې طریقې او لارې غوره کړې دي او د هند نوی حکومت د اقتصادي ودې دپاره تګلاره جوړه کړې ده. په دې موضوعاتو به رپورټونه د خبرونو نه وروسته واورئ. اوس خبرونه چې زامن مومند او زه نظرانه یوسفزی درته وړاندې کوم.
وسلوالو کسانو پرون د غرمې نه وروسته د ننګرهار د محکمې په ودانۍ باندې انبرید وکړ. پولیس وایي چې د دوو ساعتونو جګړې نه وروسته درې ځانمرګي برید کوونکي ووژل شول. دغه برید کوونکي په جلال آباد کې د محکمې تعمیر ته داخل شوي وو. د جلال آباد نه د امریکا غ خبریال ضیاءالرحمن حسرت نه وایي چې د جلال آباد د روغتون مامورینو ورته ویلي دي چې څلور ټاپیان روغتون ته انتقال شوی دی، چې یو پولیس او درې ملکی کسانو. د ننګرهار د پولیسو ویان د سمونیار حضرت حسین مشرقیوال امریکا غږ ته وویلي چې په دې پیښه کې افغان قواوو او د محکمې کارکوونکو ته زیان نه دی رسیدلی. د ننګرهار د والي ویان د احمد ضیا عبدالزی وایي د پیښه هغه وخت رامنځته شوله چې د محکمې مامورین رخصت شوي وو او له ودانۍ نه وتلي وو. له بلې خوا د ننګرهار چارواکي وایي چې تېره شپه درېو ځانمرګو برید کوونکو جلال ته نږدې د ناټو د اکمالاتو د موټرو پر یو تمځای برید کړی وو. په برید کې د درېو برید کوونکو نه علاوه یو ساتونکی هم وژل شوی دی. په اکمالاتي توکو بعد د دغو ځواکونو 15 موټرې په بشپړ توګه سوځول شوي دي.
د افغانستان حکومت وایي چې د انتخاباتو د دویم پړاو د امنیت لپاره چمتووالی نیولې دی. د افغانستان د دفاع د وزارت وایي چې د هغه معلوماتو په اساس چې دوی ترلاسه کړي دي، اوس سوال مخالفین به د انتخاباتو تر ورځې پورې خپل بریدونه ډیر کړي او د انتخاباتو د پروسې د ګډوډولو هڅې به وکړي. خو د دفاع وزارت ویان جنرال عظیمي وایي چې امنیتي قواوې د دغسې بریدونو د شنډولو لپاره چمتووالی لري. هغه وایي
نیروهای دفاعي و نیروهای امنیتي افغانستان مخصوصا در مرکز
افغانستان امنیتی ځواکونه پوره چمتووالی لري چې د دښمن تحرکات شنډ کړي. په تیره بیا په کابل کې زمونږ امنیتی ځواکونه به هر هغه څه وکړي چې په وس کې وي تر څو دا اطمینان کړي چې د انتخاباتو پروسه د ځنډ سره نه مخامخ کیږي.
د رویټرز خبري اجنس وایي چې د نو امنیتي تدابیرو په اساس به د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو ته لا ډېر ساتونکي ورکړی شي او همداراز به د انتخاباتو د کمپاینونو د امنیت د ساتلو دپاره نور پولیس هم موظف کړي. په افغانستان کې به ولسمشرۍ د دویم پړاو انتخابات د جوزا په 23 نېټه وشي. د انتخاباتو په دویم پړاو کې ډاکټر اشرف غني او ډاکټر عبدالله عبدالله د یو بل سره سیالي کوي. د انتخاباتي مبارزو په لړ کې نن د ولسمشرۍ د لومړي پړاو کاندید هدایت امین ارسله د انتخاباتو په دویم پړاو کې د اشرف غني احمد زی ملاتړ وکړو. هدایت امین ارسله د هغو اتو کاندیدانو په قطار کې راځي چې د انتخاباتو په لومړي پړاو کې ولاړو. بل پلو ته د احمد شاه مسعود درور احمد ولی مسعود د انتخاباتو په دویم پړاو کې د عبدالله عبدالله ملاتړ وکړو. مولوی تر د اشرف غني ملاتړ څرګند کړو. همداراز نن په کابل او یو شمېر نو ولایتونو کې هم د دواړو کاندیدانو په ملاتړ غونډې جوړې شوې.
پاکستانی طالبانو د دغه مرګانی حمله مسولیت نه منلی دی چې د پاکستان په داسې هوایی میدان باندې کړی ده چې ډیره ګڼه ګوڼه پکې وي. په دغه حمله کې د لسو وسلوالو په شمول آتش تنه وژل شوی دی. په درندو وسلو سنبال افراطیان په کراچۍ کې د جنا د بین المللي هوایي میدان زاړه ترمینل ته ورننوتل چې د پولیسو او پوسرۍ 15 ساعته جګړه وکړه او پرون د دوشنبه په سهار پای ته ورسیدله. وسلوالو کسانو چې ځینې پوځي یونیفارمونه اغوستي وو مخکې له دېنه چې پولیس یې ووژني یا خپل ځانونه په خپله ووژني میدان ته د ننوتلو نه د مخه ډزې وکړلې. د هوایي میدان د څلورو کارکوونکو په شمول د امنیتي چارواکو یو شمېر پرسونل ووژل شلو خو سپارلۍ ته تلفات نه دي اوښتي. د سند د صوبې د ملیشو یا رینجر قواو ترون جنرال رضوان اختر انوای
کسی بھی جہاز کو ایئرپورٹ کے اوپر نقصان نہیں پہنچ سکا. ایک کارگو کا ٹرمینل تھا.
هوایی میدان کې کوم الوتکې ته تاوان نه دی رسیدلی. د عملیات د کارګو په ترمینل کې وشولو. ترورستانو د کارګو ودانۍ ته ور واچوه او ترورستان نه په دغه ودانۍ کې ووژل شولو. د صوبایي ملیشو مشر تورن جنرال رضوان اختر خبریالانو ته وویل ښایي چې په دغو حمله کوونکي ځینې ازبکان هم وي. صدراعظم نواز شریف دغه حمله کوونکي وغندل. افغان حکومت د کراچۍ د ښار په هوایي ډګر باندې وسلوال برید غندلی او له پاکستان نه غوښتي دي چې د افراطیت په ضد ګډه مبارزه وکړي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنیټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
خبرونه ته ادامه ورکو. د امریکا یو ایرانی چارواکو ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په اړه دوه ورځنۍ خبرې اترې پیل شوې. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د هر اړخیزې موافقې د لاسته کېدو مهالویش ته اووه اونۍ وخت پاتې دی. په خبرو اترو کې به چې په جنیو کې کیږي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال ویلیام بنز د امریکایي هیئت مشري کوي او د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی به د ایران د هیئت مشري وکړي.
د عراق په شمال کې د کوردانو د سیاسي ګوند په دفترونو باندې دوه بمی حمله وشولې چې لږ تر لږه 10 تنه پکې وژل شولو. امنیتي چارواکو ویلي چې د جمهور رئیس جلال طالبانی د کوردستان وطن پال اتحاد ګوند دفترونو ته نږدې په توزخور ماتو کې د موټر بم چاودنه وشوه.
د اوکراین نوی جمهور رئیس پیترو پوروشینکو د خپل لومړنی ازمیخ سره په دې اونۍ کې مخامخ شو. د غستونزا د روسیې سره د طبي ګازو د یوې جنجالي موافقې په سر مذاکرات دي چې اروپا ته هم د ګازو واردول د ګواښ سره مخامخ کړي دي. د اوکراین روسیې او اروپایي اتحاد د انرژۍ د چارو چارواکي به نن په برسل کې سره وګوري. په داسې حال کې چې د کیف د امنیتي ځواکونو او د روسیې د ملاتړو وسلوالو جدای غوښتونکو ترمنځ وسلوال نښتې په ختیځ یوکراین کې دوام لري او هیڅ ډول قرارې پکې نه دی راغلی.
د لیبیا پارلمان تیره میاشت احمد متیق د صدر اعظم په حیث انتخاب کړ. د دغه هیواد سترې محکمې نه پریکړه وکړه چې دغه انتخاب غیر قانوني و.
د اسرائیل جمهور رئیس شمعون پریز او د فلسطین جمهور رئیس محمود عباس د یکشنبه پر ورځ په واټیکان کې د پاپ فرانسیس سره د منځني ختیځ د سولې لپاره په دعا کې په غیر مترقبه ډول یو ځای شول.
برازیلی اناپولیس پرون د دوشنبه په ورځ په هغو احتجاج کوونکو باندې وښکې بهونکې ګاز استعمال کړ چې د ساو پاولو د ښاري اورګاډو د مظاهراتیانو ملاتړ کوي. د هیواد تر ټولو د لوی ښار ترافیک په داسې وخت کې ګډوډ کړي دي چې په دغه هیواد کې د نړیوال کپ د لوبې پیل کېدو ته فقط درې ورځې پاتې دي.
اقتصادي پیشګوئی کوونکي وایي دوی توقع لري چې د امریکا اقتصاد به په راتلونکو میاشتو کې په چټکۍ پرمختګ وکړي. د امریکا اقتصاد په لومړیو دریو میاشتو کې یو څه کمزوری شوی و، مګر د ورکړې راکړې د اقتصاد لپاره ملي ټولنې پرون د دوشنبه په ورځ وویل د دې اووه څلوېښت ډله پیشګوئی کوي چې اقتصادي ودې توقع لري.
د جنوبی افریقا جمهور رئیس جاکوب زوما یو شپه په روغتون کې بستر شوی وو او وسله روغتون نه رخصت شوی دی. په داسې ښکاري چې خستګۍ له کابله په روغتون کې بستر شوی وو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د هند نوی حکومت د اقتصادي ودې لپاره تګلاره جوړه کړې ده چې څنګه به دغه هیواد خراب اقتصادي یو ځلې بیا په خپلو خپو ودروي. انجانا پاسری چا د نوې دلی نه داسې رپورټ رالېږلی چې زه نظرانه یوسف زئی درته وړاندې کوم. د دوشنبه په ورځ د هند ولسمشر پرناب مکرجی د هند نوی پارلمان ته په خپل وینا کې وویل چې د هند اقتصاد بیا په خپل خپو ودرولې لومړیتوب دی. هغه وویل چې هند ډېر سخت وخت نه تیریږي، په داسې حال کې چې اقتصادي وده د تیرو دوو کلونو راهیسې 15% ده او انفلاسیون هم ډېر زیات دی.
وی ویل ورک ټوګیدر ټو اسر اور اکونومی انټو ا های ګروث پاث.
مو په خپل اقتصاد ته د ودې لپاره په ګډه کار کوو. دا اوس وخت د انفلاسیون سره مخ یو او د نورو کارونو پیدا کولو لپاره لارې چارې لټوو. په هیواد کې دننه او په نړیواله کچه د باور بیا ترلاسه کولو لپاره کوششونه کوو چې په هندوستان کې خلک بیا پانګاچونې ته راشي. د ولسمشر په دغه وینا کې د صدر اعظم نریندر مودی اقتصادي پلان وړاندې کو. دغه پلان د نریندر مودی د انتخاباتو د ګټلو نه وروسته چې کله یې د حکومت چارې سنبال کړې د پارلمان په لومړۍ غونډه کې اقتصادي پلان د بحث لپاره وړاندې کو. حکومت د ولس سره د یو صحیح پلان اوسېدو پاکو بو او تشنابونو د جوړولو لوز وکړو. د هند حکومت وایي چې اوس د هغوی پلان دا نه دی چې غریبي رقم کړي، خو پلان یې دا دی چې غریبي د منځه یوسي. په دې برسېره حکومت په هند کې د نوي طرز د ښارونو جوړولو پلان هم لري. د بی جی پی حکومت وایي غواړي چې هند د نړۍ د سترو هیوادونو د جملې نه یو هیواد شي. د هند ولسمشر پرناب جی وایي چې په هم دغه وجه باندې به د هند حکومت کوشش کوي چې هغه خندونه د منځه یوسي چې نړیوال د دینه ودروي چې په هند کې پانګاچونه وکړي. د هند حکومت یو داسې پالیسي جوړوي چې بهرني پانګوال به هند ته راجذب کړي. د یادونې وړ ده چې نریندر مودی د انتخاباتو د کمپاین په وخت کې د خلکو سره لوس کړو چې هغه به په هند کې اقتصادي ودې ته لومړیتوب ورکوي. د 13 میاشت په انتخاباتو کې د هند بی جی پی ګوند د کانګرس ګوند ته په ډیره لویه کچه ماتې ورکړه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
د افغانستان د انتخاباتو مستقل کمیسن وایي چې د تیرو انتخاباتو د تجربو له مخې د انتخاباتو په دې دویم پړاو کې نوې طریقې او لارې غوره کړې دي. د امریکا غږ د آشنا رادیو همکاري نوشابه آشنا په دې باب یو رپورټ برابر کړی دی چې تاسو ته اورو.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسن وایي د لومړي پړاو تجربې ته په کتو او په دوم پړاو ټاکنو کې نوماندانو، خلکو، څارونکو او په خپل د ټاکنو د خپلواک کمیسون په کارونو کې د لا روڼتیا او خوالی په خاطر دا ځل نوي میکانیزمونه په پام کې نیولې دي. د ټاکنو د خپلواک کمیسون وایان نور محمد نور آشنا راډیو ته وویل دا ځل دریو برخو ته ډیره پاملرنه کړې ده.
په دریو برخو کې د ټاکنو خپلواک کمیسون ډیر تمرکز کړی. لومړی د موادو په کوالیټي باندې ډیر کار شوی دی چې د کیفیت څخه برخورداره شي. مونږ کاملا ټول مواد چې ترتیب کړي دي بهترین کیفیت لري، بهترین کوالټي لري، لکه په هر د پایلو ورخه کې هغه مشخص سکن نمبر یا د هغه مشخص نمبر چې د سکنر په واسطه باندې هغه لوستل کیږي په پام کې نیولی تر څو پکې د خطیو درخلی هغه ټیټه کچې ته راولسي. د دې تر څنګ باید ووایم چې د کارکونکو په استخدام کې پوره توجه شوې ده او همداسې د دوی لپاره په موزش کې مو ډېر کار کړی ده چې په پراخ ډول باندې ښه زده کړه وکړو او دا پروسه باندې په بشپړه توګه باندې پوه او همداسې هغه افراد او اشخاص استخدام کړو چې دوی متحد وي او دوی واقعا وړتیا او ورکسن. په دې برخه کې عملا کار شروع شوی او د ټاکنو خپلواک کمیشن اکثریت هغه افراد او اشخاص چې د ټاکنو لپاره ورته اړتیا لري د استخدام کړي او د دوی اموزش او زده کړه د هیواد په څلور د فولادو کې روانه ده. د دې تر څنګ دریمه مسله چې ده هغه د نظارت مسله ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دواړو کاندیدانو ته تر اوسه پورې 80,000 د نظارت کارتونه ورکړي دي. دوی کولی شي چې خپل متحد او هغه افراد او اشخاص چې واقعا د دې پروسې څخه پایل بیا تر ختمه پورې نظارت وکړي، لیدنه وکړي، څارنه وکړي.
د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون وایان نادر محسنی بیا وایي د ټاکنو په دوم پړاو کې مو نوي کوم څه په پام کې نه دي نیولي.
موږ کوم خاص میکانیزم په دویم پړاو کې نه لرو. همغه میکانیزم چې موږ په لومړی پړاو درلود همغه میکانیزم په دویم پړاو هم استفاده کیږي، ځکه چې موږ د قانون حکمونه لرو. قانون حکمونه نه دي تغییر راغلي. انتخاباتی قوانین او مقرره او نور میکانیزمونه چې مخکې مونږ تیار کړی وو همغه میکانیزم کولی شي چې دویم پرام هم په ښه توګه ترسره کړي.
خو د نظارت په برخه کې پر ټاکنو د څار د موسسې رئیس جانداد سپینغروی تیرو ټاکنو نه په تجربې د ټاکنو په دوم پړاو کې نوې خبره د نړیوالو ناظرینو د شمیر زیاتوالی دی. داخلي ناظرینو هم د کارونو د خوالي په خاطر نوښتونه په پام کې نیولې دي.
یو مسله خو چې نوې ده د نړیوال ناظرینو وعده کړی ده چې یو تعداد به خپل ناظرین نورم زیات کاندي په دې پروسه کې. دا یو نوې مسله ده. خو ملي ناظرینو تعداد به په هغه حد کې خدا به په دې خوالي باندې چې دا ځلې چون پروسه د دوه کاندیدانو ترمنځ ده او هغه تعداد به ډیر کافی وي او وغوښ کولای چې ډیر محالات پر سر لاندې ونیسي. خپل داخلي نظارت کې د وزیر زکم سازمان سره کار کوم. د نظارت تر څنګ اول ځل لپاره پلان لري چې یو اسسمنت هم وکړي، یعنی په د انتخاباتو نه وروسته ډیر واضح تصویر وي چې په حقوقي برخه کې کومې ستونزې وي، په تخنیکی برخه کې کومې ستونزې وي، همداسې سیاسي مسایل څومره اثر او میکانیزمونه د شکایاتو څومره کار کوي. یعنی یو ډېر تخنیکی کارونه به هم دا ځل پلان شوي د ناظرین ترمنځ کې چې دا به هم یو نوې مسلې په خاطر نظارتي ریپورتونه او د سترګو لیدلې حالو خو دا ځل به تحلیلي تمرکز د ناظرین داخلي نظارینو منځیت وي او ډېر مسایل به تحلیلي کچې هم څېړي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایان زیاتوي پورتنی یاد شوی مسائل مخکې هم د ټاکنو په لومړي پړاو کې په پام کې نیول شوی وو، خو اوس مرته د میکانیزمونو د تطبیق شیوه بدله کړې ده چې د لومړي پړاو ټاکنو نه لاسته راغلې تجربه هم پکې په پام کې نیول شوې ده. ښاغلی نور هیله څرګنده کړه چې د ټاکنو په میکانیزمونو کې د نوو طریقو کارول به د ټاکنو په دوم پړاو کې روڼوالی راولي او د درغلیو کچه به راټیټه شي.
خبرون لندیز یو ځل بیا وسلوالو کسانو پر رون د دوشنبه په ورځ د غرمې نوروسه د ننګرهار د محکمې په ودانۍ باندې نبرید وکړ. پولیس وایي چې د دوو ساعتونو جګړې نوروسته درې ځانمرګي برید کوونکي ووژل. دغه برید کوونکي په جلال آباد کې د محکمې تعمیر ته داخل شوي وو. د افغانستان حکومت وایي چې د انتخاباتو د دوهم پړاو د امنیت لپاره چمتووالی نیولی دی. پاکستانی طالبانو د دغه مرګانی حمله مسولیت منل دي چې د پاکستان په داسې هوایي میدان باندې کړی دا چې ډیره غنه ګونه پکې وي. په دغه حمله کې د لسو وسلوالو په شمول آتش تنه وجل شوې دي. د امریکایي او ایراني چارواکو ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په اړه دوه ورځې خبرې اترې نه پیل شولې. د ایران د اټومي پروګرام نه په اړه د هر اړخیز موافقې د لاسلیک کېدو محل وشته وو ونی پاتې دي. د عراق په شمال کې د کوردانو د سیاسي ګوند په دفترونو باندې دوه بمی حمله وشولې چې لږ تر لږه دیرش تنه پکې ووژل شولو. د لیبیا پارلمان تیره میاشت احمد متق د صدر اعظم په حیث انتخاب کړ. د دغه هیواد سترې محکمې پریکړه وکړه چې دغه انتخاب غیر قانوني و. د اسرائیل جمهور رئیس شمعون پریز او د فلسطین جمهور رئیس محمود عباس د یک شنبه پورز په واټیکان کې د پاپ فرانسیس سره د منځنی ختیځ د سول لپاره په دعا کې په غیر مترقب ډول یو زیار شو. او برازیلی پولیسو پرون د دوشنبه په ورځ په هغه احتجاج کوونکو باندې وښ کې بایونکې غاز استعمال کړ چې د ساو پاولو د خاري اورګاډو د مظاهراتچانو ملاتړ کوي. د هیواد تر ټولو د لوی ښار ترافیکي په داسې وخت کې ګډ وډ کړی دی چې په دغه هیواد کې د نړیوال کپ د لوبې پیل کېدو ته فقط درې ورځې پاتې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو تاسو پام کړئ، یو طبي مطلب ته تور جړی یو ډول میکروبي ناروغي ده چې د یو ډول وایرس څخه منځته راځي او ورته هپاتایتس هم وایي. موږ د دې ناروغي په باره کې په لندن کې د ډاکټر امان شمس څخه چې د ینی یا جګر د ناروغي متخصص ډاکټر دی لنډه مرکه کړې ده. ډاکټر امان شمس وایي چې ینه د هضمي جهاز یو مهم غړی دی او ډیری حیاتي دندې په غاړه لري. دی وایي
ینه د هضمي جهاز یو مهم غړی ده چې هغه د په نسیا د لړمون په شترب کې موقعیت لري او ډیری حیاتي وظیفې په غاړه لري. یو هم د هغو وظیفو څخه د غذا په هضم کې مرسته ده، د ګلوکوز ذخیره کول دي. په هغه وختو کې چې موږ تاسې غذا ونه خورو، په ځینو وختو کې د دماغ لپاره د ګلوکوز ضرورت وي او هغه په فوري شکل د ینې له لارې وجودیت ونه لري، په ینه کې انسان بیهوشه کیږي. له هغه سره په څنګ کې د بدن په معافیت کې ډېر غټ رول لري او مهم دغه رول ادا کوي. او تر ټولو یو بل مهم وظیفه چې ادا کوي هغه یا سرته رسوي، هغه هم د مضرو موادو بدن ته د ننوتو مخه نیسي، خصوصا هر هغه مواد چې موږ تاسې د هضم له لارې چې وي خورو هضم سي، که دواګانې دي، که هر څه مضر مواد چې دي لومړی د ینې څخه تیریږي او هغه یې تصفیه کوي، پاکوي، د هغه څخه وروسته بیا نور بدن ته رسیږي.
ډاکټر شمس وایي هغه وایرسونه چې د ینې د التهاب سبب ګرځي هغه هپاتایتس ای بی سی ډی او ای ده، خو په خاص ډول هپاتایتس بی او سی د ینې یا جګر د التهاب سبب ډیر ګرځېدای سي. خو د تور جړې د علایمو په حق له هغه داسې وویل
هپاتایتس بی یا د تور جړې تقریبا په افغانستان کې ډیر عام ده. د سنگرل کیږي چې دی تقریبا 1,000,000 کسانو یا دی 50,000 څخه تر 1,000,000 کسانو پورې امکان لري په هپاتایتس بی باندې اخته یا په تور جړې باندې. هغه دوه شکل باندې انسانانو باندې پوهېدلی شي. یو که څوک لومړی ځل ورباندې اخته شي، هغه وختو کې امکان لري انسانانو ته یرقان پیدا کړي یا ژړی پیدا کړي، خستګي ورته، تبه ورته وشي او یا د بدن درد. دغه ناروغي پس له یو څو هفتو له منځه ځي. بیا وروسته په ځینو کسانو کې، ځینې کسان له دې وایرس نه ځان خلاصولی شي، ځینې کسان بیا ځان ځینې خلاص نه کړي، له هغو سره د عمر لپاره پاتې شي او هغه بیا د دې باعث ګرځي چې ینه خرابوي. کوم وخت چې ینه خرابه سوله، بیا په هغه صورتو کې کوم عرس منځته راځي، هغه د وزن له لاسه ورکول، هماغه د انسان شکل سره له دې چې سترګې زیړي، زیړی ولري یا ژیړی ولري، له هغه سره په څنګ کې شکل تور ښکارېږي، وزن یې له لاسه ورکړی، ډېر زیات په خېټه کې اوبه ورته پیدا شي او یا دماغي یا عصبي مغشوشتیا ورته پیدا شي. دغه هغه هغه نهایي وخت ده.
موږ د ډاکټر صاحب امان شمس څخه د تور جړې د واکسین په باره کې وپوښتل. هغه داسې وویل
خوشبختانه هپاتایتس بی داسې ناروغي ده چې هغه واکسین لري. د واکسین استعمال څه ده؟ هغه هر هغه څوک چې په فامیل کې هپاتایتس بی ناروغ ولري یا د تور جړې ناروغ ولري، د هغه فامیل نږدې خلک چې د ټول باید واکسین ولګي. وجه دا ده چې هغه یو له بل سره شی ګډوي، فکر یې نه وي، امکان لري ولاړ شي. که د ښځه په هپاتایتس بی یا په تور جړې اخته شوي او یا مېړه ورباندې اخته وي، دغه بل جانب نفر یې باید واکسین ولګي. له هغه سره په څنګ کې هر هغه مورانی خصوصا طول حمله شې دي ما خو به توصيه طول حمله شې زو ته دای چې ولر سي خپل وینه چې نه افغانستان کې هپاتایتس بي ډیر زیات عام ده وینه معاینه کې چرته دي هپاتایتس یا دي تور جوړی ناروغي ولري څوک چې ماشوم پیدا کیږي هغه ته باید واکسین ولګول شي که چرته واکسین ورته ونه ولګول شي نو د مور څخه ماشوم ته انتقالیږي او هغه بیا د ټول عمر دی یعنی د خرابېدو باعث ګرځي نو واکسین که ډاکټرانی د ډاکټرانو ته ټول ته ماده توصيه ده چې باید واکسینونه ولګي ځکه په وجه دې باندې چې هغه له ناروغانو سره سروکار لري د غولوینو سره لمعیات سره اوله خبره ده چې دوی ورباندې اخته کیږي دومه خبره ده چې دوی بیا نور خلک ورباندې اخته کوي
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت نتاق جین ساکی د 2014 کال د می د میاشتې په 18 نیټه د خبریالانو پوښتنو ته د ځواب ورکولو په ترڅ کې وویلې موږ د هغو رپورټونو په باره کې په ژوره توګه اندېښمن یو چې یو د بلاګرانو نه چې بیجنګ ته د خپل وروستي سفر په وخت کې د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری سره لیدنه کتنه کړې وه له خپلې وظیفې نه لرې کړی شوی دی که دغه رپورټونه رښتیا وي نو موږ به پرې ډیر نارامه شو چې د خصوصي شرکت یو کارکوونکی په عام محضر کې د هغه یا د هغې د نظریاتو د څرګندولو له کبله د خپلې وظیفې نه لرې کیږي بلاګر ژانګ جیا لانګ د چین په انټرنیټي دنیا کې ډیر شهرت لري او د بیان د ازادۍ د مدافع په حیث پوره مشهور دی ښاغلی ژانګ یو له هغو څلورو چینایي لیکوالانو نه و چې بلنه ورکړل شوې وه چې د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری سره د فبروري په 15 نیټه په بیجنګ کې لیدنه کتنه وکړي ښاغلی ژانګ د بهرنیو چارو د وزیر کیری سره د لیدنې کتنې په وخت کې د انټرنیټ په باره کې خپل نظریات څرګند کړ چې وایي چینی کنټرولوي او خپله اندېښنه یې د هغو کسانو په باره کې څرګنده کړه چې د خپلو نظریاتو له کبله په زندان کې اچول کیږي رپورټونه وایي د بهرنیو چارو د وزیر کیری نه وغوښتل چې آیا تاسې به له هغو چینایانو سره غونډه وکړئ چې د ازادۍ لپاره هیله لري او د هغه دیوال په نړولو کې مرسته وکړئ چې د انټرنیټ مخه نیسي د ښاغلي ژانګ قضیه ځینې هغه مشکلات څرګند کړي چې په چین کې خبریالان او بلاګران ورسره مخامخ دي چې دا له کار فرمایانو نه نیولې آن تر حکومت پورې رسیږي چې خبریالان او بلاګران زوروي او نور د بیان په ازادۍ باندې محدودیتونه لګوي د بهرنیو چارو وزارت نتاق جین ساکی وویل امریکا اندېښمنه ده چې په چین کې د بیان د ازادۍ او په انټرنیټ کې د بیان په باره کې په دوامداره توګه محدودیتونه لګول کیږي او په دغه هیواد کې بلاګران په زندانونو کې اچول کیږي او تعقیبیږي موږ د چین له چارواکو نه غواړو چې د ټولو چینایي ادباو د بیان د ازادۍ د ټولنو د مذهب او د سوله ییزو غونډو د جوړولو د حقوقو ضمانت وکړي
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګندوه د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړی چې د برېښنالیک له لارې سرمقاله ترلاسه کړئ د امریکا غږ د انګریزي څانګې وبپاڼه وګورئ ادرس دی www.voanews.com/editorials
د امریکا متحده ایالاتو او د ایران د استازو ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په سر پرون خبري پیل شوي او نن به هم دغه مخامه خبري روانې وي چې د ایران جنجالي اټومي پروګرام په اړه د جولای د 6 نیټې پورې یو ورستۍ موافقه ته سره ورسیږي په دې موضوع یو رپورټ او د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ترکیه ته په دوه ورځني سفر تللی دی په دې موضوع هم یو رپورټ به په دویمه برخه کې واوري چې نیم ساعت وروسته به پیلېږي یو بل رپورټ چې ابراهیم رحیمي د خوست نه رالېږلی دی وایي د خوست د شیخ زید پوهنتون مسؤلین او محصلین وایي چې د تدریسي بلاکونو د کمښت له وجې د جدي ستونزو سره مخ دي دغه رپورټونه به په دویمه برخه کې نیم سات وروسته واوري او ستدري برخه همکاران سټوډیو ته راغلي دي. موږ ستاسو نه د نیم سات لپاره اجازه غواړو. د دری برخه خبرونه ته غوښی